درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو سه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده د یو فرهنګي کلتوري او ادبي مجله ده خو مخکې ترغي د خبرونه او څورې پټونه لرو په مخې د دې سات خبرونه ده ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. افغان او سعودي چارواکو خپل کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولې چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان د صدر اعظم د چهارشنبه پورز د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه پورز د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبريالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې له خبريالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه وې پختل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ خغلی غنی وویل دا د عادی ته ورته د لکه څوک چې وایم ځکه د لمر په شاوخوا نه څرخي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. خغلی غنی وویل چې زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاص اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړي. ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې. دارک څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دنیا عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې. سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشران واخیز لري افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللی او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې. اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي او د ارګ په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تېره شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی هم په ځواب کې وویل چې په مناسب وخت کې به دې هیواد ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. په دې لوبه کې د افغانستان ټیم په داسې حال کې چې شپږ غړي سوځېدلي وو سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 268 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 2.5 اورونو کې وسوځېدل. په داسې حال کې چې یوازې 115 منډې کړې وې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه چې د نړیوال جام هم د کوربه جنوبی افریقا د ټیم په وړاندې و هم په لوی توپیر ګټلې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس واک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دا بندیزونه چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس واک قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په یو هوایي ګزار کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشارې په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي دوی په هانګ کانګ یوې په شانګهای او بلې هم په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي هغه څه چې د ایران له قدس واک سره یې مرسته کړې ده. بلخه د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د پنځاویایمې کالیزې یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلله. وی ویل بل هولوکاست به نه پیښېږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګند د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریس خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریس خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې ادعا رد کړې او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم لکه مخکې مو چې وویل څو رپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. د دې ډلې هدف څه دی او افغان حکومت ترې څه تمه لري؟ په اړه به د احمد تکل رپورټ واورو.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوري زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري که یو اجماع جوړوي هغه به یو طرف وي یو طرف بیا طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونی موثره نه وي ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې په قطر کې خبرې کړې او اوس یې ویلي دي چې د دواړو خواوو خبرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی دان ورځپاڼې ته ویلي وو هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنجشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لږ پرمختګ نښې نښانې ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې تاریخي آثار او لرغونی ودانۍ د لمن زتلو له ګواښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل هغه ولایتونه دي چیرې چې ګڼ لرغونی آثار او تاریخي ودانۍ شته دي، خو چارواکي وایي دغلته جګړې، نامنۍ او طبي ګواښونه د دې سبب شوي چې یو شمېر له دې ودانیو له خطر سره مخ وبلل شي. مجیب رحمان حبیبزی پرې تفصیلي رپورټ لري. ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله ماهر وایي
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبدی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمه او لرغونی آبدی لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمه د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او که د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونه شي ډېر ژر به زیات شمېر لرغونی آبدی او تاریخي ځایونه د تل لپاره له منځه لاړ شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقا که تخریب میشه. عامل همه بدبختی ها امن و امنی است و بی‌کفایتی.
د بلخ د اطلاعات و فرهنگ اداره مرستیال تا محمد صحو هم منی چه دغه ولایتی ګڼ شمېر تاریخی سیمه او لرغونی آبدی د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالاحصار، د بهاودین ولایت خانقاه، د جهنما باغ او حضرت علی ته د منسوبې روضې زوړ جومات هغه تورستي جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د لمنځتو خطر زیاتیږي.
دلته تاریخي آبدی یا فرهنګي میراثونه په زیات پیمانه وجود لري. متاسفانه چې په دې وروسته کې له طبیعي تخریب څخه مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقاه، همدارنګه د جهانما باغ چې خلون سوالی کې د هغې بروجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغونی سیمه او تاریخي آبدۍ شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبیعي خونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب له ستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي راډیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریز او استوپی په لمنو کې شته شنې سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا ویجاړې شوي او هڅه کیږي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوب نښارګوټی جوړ شي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې لرغونی سیمو ته ګواښ پېښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1998 مالي کال تراس کې دوه مشهور تاریخي آبدی چې د ادګا جماعت او امام کلان زیارت بیا راغولې دي، خو لسګونه نور تاریخي آبدی په کوهستاناتو، سیاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنې لامل د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حق جو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قحقه کلا، په سنچرک کې د انګشت شاه جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او سیاد